شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی ایل استودیو ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې تای روشن را سره دی. د دې خبرې خبرونه د سر موضوع ده چې جرمني په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوه. د افغان حکومت غبرګون به یې په اړه واوري. په ګڼو نورو کورنۍ او نړیوالو مسایلو باندې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. احمد تکل وړاندې کوي.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی او متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی. بشپړ خبرونه. جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د پریکړې د می له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی، په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواره کړه. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان پرون پنجشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی. جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبري کنفرانس کې دا خبره وکړه. هغه وویل دی نه غواړي په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیري د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د میاشتې د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه روانه ده. د دې موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي تضمینونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي. د هند چینای سوپر کنګ لوبډله وایي چې د دې هیواد د راتلونکي غوره لیګ یا IPL لپاره یو ځلمکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کنګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز بولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کنګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼلاسی توپ اچوونکی دی تر اوسه په 12 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 ویکټې یې اخیستي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کرونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان دیرلن د اروپایي ټولنې په پرونی آنلاین سرمشریزه کې وویل چې دا ټولنه به برتانیا او نورو هیوادونو ته د کرونا وایرس د واکسین صادرولو ته تر هغه وخته اجازه ورنه کړي چې د درمل جوړولو کمپنۍ اروپایي ټولنې ته د واکسین د ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د واکسین د ویش پر سر د دې اختلاف په محراق کې په هالند کې د استرازینیکا د واکسین جوړولو یوه کارخانه ده چې د برتانیا حکومت یې د کرونا پر ضد د دې واکسین د ویش د کړۍ جز ګڼي، خو اروپایي ټولنه یې مخالفت کوي. استرازینیکا د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډ شرکت دی. د اروپایي ټولنې مشران د پرونۍ سرمشریزې په پای کې هم د استرازینیکا د 10 میلیون دوزه واکسین د ویش د څرنګوالي پر سر د لانجې په حل کې پاتې راغلل، خو پریکړه یې وکړه چې په دې اړه خبرو ته به دوام ورکوي. متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوي توغندې ازمویلې دي چې له تاکتیکي پلوه رهبري کېدلی شي. د شمالي کوریا د دولتي آژانس د راپور له مخې دا توغندې چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام سره جوړ شوي 2.5 ټنه سروکي لیږدولی شي. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللی دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپره شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دا بندیزونه پر 4 شرکتونو او د برتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر 9 افرادو لګول شوي دي. دا اعلان د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیانګ کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د ډیپلوماتیکو اړیکو د ترنګلتیا وروستی مورد دی. په همدې حال کې سلګونه اویغورانو پرون د ترکیې په پلازمینه انقره او لوی ښار استانبول کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی په شینجیانګ ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې له ترکیې د کلک دریز غوښتنه وکړه.
خبرونه مو لازده رادیو آورده. جرمنی په افغانستان کې د لسو نورو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت وغځاوه. افغان حکومت یې په غبرګون کې وایي
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. که نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکلی یې کوو.
په یو تفصیلي راپور کې به په افغانستان کې د تعصب او تبعیض پر تاریخي مخینې او د غرض پر عواملو واوري.
کله چې پردي لاسونه را وخزیدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله.
د اروپای ټولنې د 28 غړیو هیوادونو مشران د کرونا ویروس د واکسین د ویش پر سر موافقې ته ونه رسیدل. او په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ مو د نن ورځې اونیز پروګرام دی اورېدو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونې د سر موضوع ده. په داسې حال کې چې امریکا د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل ستونزمن کار بولي، تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځوه. د جرمني پارلمان پرون د پنجشنبې په ورځ د لسو نورو میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضردمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو په روزنې او له دې سرتیرو په ملاتړ بوخت دي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د آلمان د پریکړستای خو طالبان ورسره کلک مخالفت شوي. جزئیات زما د همکار پر راپور کې اوري چې همدا اوس راسره د ټلیفون پر کښې دی. مهرباني وکړئ تاسو د دې موضوع نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
بله، په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو او وتو په اړه د ناټو د غړیو هیوادونو د مشورو په دوام تازه آلمان پریکړه کړې چې عسکري 10 میاشتې نور همدلته افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان لمریز کال په بخښنې میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسېده. خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنورۍ تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پاتې شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بلله دی. افغان حکومت که څه هم د خپلو خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني دا پریکړه ستایي. د ملي امنیت شورا د دفتر وان رحمت الله اندړ نن د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده. موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. که نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکلی یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ویلي وو طالبانو د دوهې تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کمه کړې، بلکې د القاعده په ګډون یې له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړي. خو پوځي کارپوهان بیا په دې اند دي چې د افغان ځواکونو د وړتیا لوړولو او په ځینو برخو کې د بهرنیو عسکرو شتون ته لا هم اړتیا لیدل کېږي. د المان د نوی پریکړې په اړه طالبانو هم غبرګون ښودلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاض محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوحې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي. ده وویل
کوم تعهداتو ته په نامه کښې باید هغه ته پوره التزام وشي، تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي، او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو که چیرې د مې میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي دوی به پرې بریدونه پیل کړي، خو د دوحې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمني داسې مهال په افغانستان کې خپل ماموریت غځوي چې تېره شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپل خبري کانفرانس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووځي، خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هېواد پرېږدي. هغه د مې میاشتې لومړۍ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د دې نیټې ضرب العجل له تخنیکي اړخه ستونزمن وباله، خو زیاته یې کړه په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشي یان ستولټنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. هغه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوا یې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمنی د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري، او دا پریکړه د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمینه برابرولی شي. د دې هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بللی دی، او خبرداری یې ورکړی چې غیر مسؤولانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې 1300 جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال تر اوسه 950 جرمني عسکر وژل شوي، او د دې هیواد د رسنیو له قوله تر 2013 کال پورې په دې هیواد کې یوازې په پوځي برخه کې د هیواد 6.4 میلیارد یورو لګښت کړی دی. پرې باجان
بلې ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو وام اوریدل چې جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت غځولو اعلان وکړ، او دوی وایي چې تر لسو نورو میاشتو پورې به دغه عسکر په افغانستان کې پاتې سي. دا طرحه پرون پنجشنبه د جرمني په پارلمان کې تایید شوه. دوستانو په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، تر ویلاندې د مې وروسته پورس.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. په دې خپرونه کې موږ د ولایتونو څخه بیلابیل راپورونه لرو، خو تر هغو د مخه به یو بل تفصیلي راپور ته ورسو. تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایښت سره نغښتی بولي. په افغانستان کې بیا د دې پدیدې د کرنېټې په اړه روښانه ټکی نشته، خو د بیلابیلو حکومتونو پر مهال د اوج او پر ضد مبارزو په اړه نظریات شته. که څه هم تاریخ پوهان په دې ام دي چې په افغانستان کې لکه د نورې نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نشته، خو په دې هیواد کې د بهرنیو له لاسوهنو وروسته ډول ډول تعصب ته لمن وهل پیل شوی دی. خو په دې منځ کې یو شمېر ځوانان هم شته چې له تبعیض سره مبارزه کوي او د ملت لپاره یې زهر ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کوي.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي، ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي. روانپوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفریط شرایط کړي او د منځلارۍ یا وساطت غوراوی وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاسو ګرېوان ده، ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نېټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوی د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي، خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق هڅه وشوه، لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق نه دی تللی.
ښاغلی رفیع په وروستیو کې د ځینو تبعیضي چلند هم د همدې بهرنیو دسیسو دوام ګڼي، خو تاریخ لیکونکی او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض ته لمن وهل شوي.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس یې هم موږ بیلګې ګورو او کیدای شي نور هم دوام وکړي.
خود څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض راکم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري چېرته دغه تفاهم او دغه پوهه زیاته کېږي، تفکر زیاتېږي، مثبت رنګ راوړي او د دې تر څنګ کولی شي په ټولنه کې یو بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې له یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسیون په قومي، ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول یې د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسیونو د خوانه دا هوا ورکول کېږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي، هغوی په دې تبعیض کې استعمالېږي. سره د ټول
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهېږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تېری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډېره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خوا یې د حکومت لخوا دې ټکي ته کمه پاملرنه ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
په هنه
اوس یې مون په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ اخلاصدی رادیو اوري اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د اروپای ټولنې د 22 غړي هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته نه دي رسیدلي. د دې ټولنې یو شمېر هیوادونو ته د کورونا وایروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلی، ځینو لږ ترلاسه کړی، خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونو دوز واکسین صادر شوی دی. د ازادي راډیو د خبر څنګ د راپور په استناد نور چیزیت له احمد شیبه راوړو.
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقه ته ونه رسیده او خبرداری ورکړ چې شایي دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنکتن پیپرس خبرداری ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغو د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې له غړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړې شمنی نوي پر ځای کړي. فون ډیر لاین هغه آنلاین غونډې ته چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه وویل، زما پاند دا ښکاره ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنۍ وړاندې تر دې چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړې ژمنې له غړو هیوادو سره پر ځای کړي. تمرکز په هالنډ کې په استرازنیکا کمپنۍ دی چې بریتانیا دې کمپنۍ ته د کورونا واکسین د مهم واردونکي په سترګه ګوري. د دې سرمشریزي په پای کې د اروپایي ټولنې مشران لا هم پر دې موافقې ته ونه رسیدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوز واکسین وویشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به په راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپایي ټولنې د تدارکاتو د پروګرام له مخې ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسیږي، خو ځینو ته تر خپلې سهمې لږ رسیدلی دي. اکثر اروپایي هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسینې غوښتی دی. د واکسین په چارو کې د ځنډ سربیره اروپایي ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسیږي. د اروپایي کمیسیون مشر وون ډیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپایي ټولنې تر 80 میلیونه ډوزه ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوزه رسولی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د کابل ښاروالۍ یو ځل بیا په کابل ښار کې د ښاري بسونو فعالیت پیل کړ. د دې بنسټ مسؤلان وایي چې سلګونه بسونه بیا جوړ کړي دي چې د فعالیت د پیلېدو سره به له کلونو وروسته د کابل ښاریانو ستونزه حل سي. د کابل ښاروال د پنجشنبه په ورځ د 50 بسونو کار پاس مشتي ډول د کابل په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ او ویل چې د بسونو بیا ځلې فعالیت به وکولای سي د خلکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي او د چاپیریال ساتنې او د ښار نظم ساتلو کې مهمه ونډه لارا لایسی نور حال پدې راپور کې.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري، سره له دې چې ښاري بسونه لري، خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو له بیا ځلې جوړونې سره هڅه کړې چې د کابل ښار دا ستونزه تر یو حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبه په ورځ د 50 بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به تر راتلونکي وی اونۍ د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلی کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره، د خلکو د تګ راتګ لپاره یو نوی ګام دی چې ښاروالي د مسؤلیت په غاړه ونیوله او دا امتحاني مسیر مونږه شروع کړله او انشاءالله دا موضوع که موافقه تیر سي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلک سم استفاده وکړي د دې خدماتو نه دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې په لویدیځې خوا کې شمال خواته او جنوبي خواته هم.
دا بسونه چې شمیر یې 200 تر رسیږي په یوې امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلې ترمیم او نارنجي رنګ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکوونکي دي او هغه څوک چې ورڅخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناستې وړتیا لري او د کابل ښار په 1400 لوریو کې به تګ راتک کوي. خلک وایي هیله لري چې دا بهیر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي، ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دو تنه کابل ښاریان شمع او حیات الله:
ښاري بسونو ته د خلکو نه لاسرسي کابل ښاریانو ته ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. تازه موږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ ښاري بسونه فعال کړي دي. دا یو ښه خبره ده او موږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام موږ ستایو، مشه اقدام دی، نیک اقدام دی، هیله ده چې عملي شي او همداراز یعنی دوام وکړي. داسې نه چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ور دي نو اخلي بیا وروسته بند شي، بیا وروسته همداسې پاتې شي لکه موږ چې څه وخت مخکې د میټرو خبره ولا، د میټرو خبره همداسې پاتې شوله.
د کابل ښاروالۍ بیا د ښار له اوسیدونکو غواړي چې له دې بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال ښاري فرهنګ او ټولنیز چلند په پام کې ونیسي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم مور بجنګ شکه مثبت
تغیرات خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل، موږ هر جمعه د ولایت په ولایت خبرونه کې د افغانستان د بیلو ولایتونو ستونزې او د خلکو مشکلات راسپړو. د دغو ولایتونو چارواکي میلمانه کوو او تاسو څخه غوښتنه کوو چې تاسو زنګ وي، خپل نظریات، خپل ستونزې او مشکلات ورسره شریک کړئ او دوی به تاسو ته جواب درکړي. نن هم د جمعې ورځ ده، د کابل په وخت پر 2 بجې به دغه خبرونه درته ولرو او په دې خبرونه کې په دې ونې که موږ د میدان وردګ ولایت چارواکي د ځان سره لرو چې دوی به ستاسو پوښتنو ته جواب وایي. نو ستاسو خیله کو چې بیا زنګوي او خپلې پوښتنې ورڅخه مطرح کړي. دمکړې به ورسو یو بل راپور ته. کاغذ باد یا د کاغذي ګوډي الوزول جشنواره د پنځمې پرز د کابل ښار په مرنجان غونډې تر سره سو. دغه جشنواره د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د نوي کال په مناسبت جوړ شوی و. د وزارت وایي د دې جشنواري هدف سوله، ابادي او خلکو ته د یووالي د پیغام رسول دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
ځینې کابل ښاریان نوی کال د دغه ښار د مرنجان پر غونډۍ نمانځي.
دویش کلن شاه احمد د سپین او ابي رنگ د سلور پارچو کاغذی ګړی په لوزول بوخت دی وای
پرانباجیش دا یو قرن مخ کې په مکرې وړل په وانانو کې نو ګوټی پرانباج دی دل په نه چې جنگ وچو دا دی او د صلح د باورۍ پیغام ده.
د غونډۍ په بل څنډه کې شپاړس کلن محمد زید ابراهیمی چې پنځه پارچه ایزه کاغذي ګوډۍ ورسره ده او د تار سرخۍ د ملګري په لاس کې ده وایي د دې جشنوارې په جوړولو ډېر خوښ دی.
ما د جمع ښایسته همه مردمان ګوډۍ پرانه د اسمان حاصل کردن ګوډۍ پرانه بازی همه مردمان مجروف است.
دغه جشنواره د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا جوړه شوې ده. دغه وزارت د جشنوارو د جوړولو مدیر نصیر احمد حیدری ازادي راډیو ته وویل غواړي ورته جشنوارې په ولایتونو کې هم جوړې کړي.
فرهنګ وزارت لخوا دا لومړی ځل لپاره د جشنواره په رسمي توګه برگزار شوه چې انشاءالله په نورو کلونو کې به مې او د هدف د جشنوارې د صلح او د ورورولۍ پیغام د افغانستان ټول لیدونکو لپاره
د کاغذي ګوډیو او لوزول چې په خلکو کې په ګوډي پرانبازۍ شهرت لري د پسرلي موسم کې د خلکو لرغونې لوبه او ساتیری ده. خلک کاغذي پارچې د نای په ډکو کې په منظمه توګه جوړوي او د ځانګړي تار په ذریعه یې هوا ته الوزوي. که څه هم مخکې له دې کاغذي ګوډیو ساده بڼه لرله، اوس په بېلابېلو ډولونو لکه د خامار، انسان، هندسې، مرغانو، مارانو او داسې نورو په بڼو جوړېږي. د شمس تبریزی په دیوان کې د مولانا په څیر د شاعرانو په کلامونو کې د ګوډۍ د الوزولو ذکر شوی چې د دې لوبې د لرغونتوب حکایت کوي. لیکوال او تاریخ پوه ګل احمد نظری اریانا وایي انسانانو له پخوا راهیسې له الوتلو سره مینه لرله. دا لامل شو چې په چین کې د کاغذ له اختراع وروسته خلک کاغذي ګوډۍ جوړې کړي. د ده په خبره په افغانستان کې کاغذي ګوډۍ هغه مهال دود شوې چې کاغذ او ماشینونه یې وارد کړل.
د دوی تارونه په شیشو باندې یو ډول مجهز شوي دي. نو دوی د مسابقې پر وخت کوشش کوي چې یو د بل پر تار باندې ځان غالب کړي او کله چې تار دې راکش کړي په دې وخت کې د مقابل لوري تار شلیږي. کله چې تار وشلیږي دا چا چې دا کار وکړي او د خپل مقابل لوري تار یې وشلاوه او د هغه کاغذباد یا ګوډي پران یې آزاد کړي دوی ډېر خوشحالي کوي. او هغه کسان چې د ده طرفدار دي د ده پر خوا دي هغه هم ډېر خوشحالي کوي.
د خاغلی آریانا په خبره دا لوبې باید په پراخو ساحو او میدانونو کې وشي ځکه د ګڼه ګوڼې نه په ډکو ځایونو کورونو د کورنونو پر بامونو او داسې نورو ځایونو کې د برېښنا د مزو د شلولو خطر رامنځته کوي. دغه لوبه په کابل ولایت کې د خلکو د ساتیری تر څنګ د کاغذي ګوډیو جوړوونکو لپاره یو ښه عایداتي منبع هم ده.
تاسو لا پیغامونو
حضرت نور سروان هم د نورستان ولایت او د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی. زمونږ د نورګرام ولسوالۍ کې د برق ډېر ستونزې دي، ډېر ستونزې دي د برق دي او خلکو ته په کلیو کې په بانډو کې ژوندی برق د بېلابېلو لارې ورکول کېږي. نو تاسو خواره دلته خو اوبه شته لس مترې دي، هلته سیم دی، نو دلته د نبو هم څوک لري نه څه نه څه. زمونږ لوړ پورو چارو ته دا خواست دی، ازادي راډیو ته هم زمونږ دا خواست دی چې زمونږ دا غږ د لوړ پورو چارو ته ورسوي. وسلام.
اکمل افغان یم د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوي دي او زیات کورونه ړنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې د زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمونه روان دي په دې کې کوچیانو ته هغه کورونو والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې پکې د باران تېلو پیل برابر د ابي رډیو لیکلو کارکوونکو نه خپله مننه.
زه فرهاد کندهار ولایت څخه خبر کوم د بنګلزی کې وزپاله رمزه سرباز دا ماشینه ویل دا اسکیر ماشینه بند د دوه درې میاشتې ماشینه موږ د اخې د کور کې را پسې رښنانه را تغواړ تاسو موږ زخت مستان پر ور وسوي د کندهار په بوم او ذکر اول یو زد بوم یو زد نایشه درې میاو زد ماشینه نه د اخې چې دا څنګه کار دی ګور خلګ واسه موږ نه پاتې د ما ژغ ټولو چا با کور مشران تر ور وسوي خدای پرمان.
زه د
زمان خان خبر کوم د ننګرهار نه زه پر دې ډېر خوشاله شوم چې د کمال خان باندې جوړ شو دا موږ تر ډېر د ویاړو لپاره خبره ده او بل طرف ته بعض ظالمان موږ اوس هم وینو چې په دې بانک کې کار کوي دوی زما دا هیله ده چې د خدای لیا کوي د دې ښکار څخه لاس واخلي دا زموږ د وطن د ابادۍ لپاره ښه ده وطن کې شوختاري باید له دې ښکار څخه ډډه وکړو والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سنو مننه کوم چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راستولې و او کبه هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شئ ازادي رادیو سره شریک کړئ موږ به د بیلا بیل خبرونو لاله ل اړوندو مسولینو سره شریک کړو ورو به رسو په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکل احمد تکل خور
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو د پریکړې د می لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره ورکړه په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی جو بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبری کانفرنس کې دا خبره وکړه هغه وویل د نغوري په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیری د اوګډې مودې لپاره پاتې شي د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نشول دوی خبرداري ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د بلستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللی دي پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خبر شوی دی
له احمد تکل څخه مننه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې میجمنه کړې و د روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیز پروګرام لرو دا پروګرام سبسوي دی تاسو زنګ مو وهي د دې خبرونه اوریدو ته تاسو ته بلنه درکوم
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه هفتگی صحت خوش آمدین قسمی که میفهمین این برنامه به دو زبان است میتونین هم به زبان پشتو صحبت بکنین هم دری سوالاتان ارائه بکنین میفهمین که سال نو است و قرنم نو است از او خاطر روی یک قرن گذشته هم کمک صحبت میکنیم که در قرن گذشته مسائل صحت چطور بوده و مردم چطور تداوی میکنن از این قبیل مسائل و در قرن نو چه چیزا منتظر مردم است برای اینکه در قرن گذشته یک چیز به نام کرونا برآمد کل مردم در خانه خود در تمام دنیا قید کرد و تحت کنترل گرفت منتها فراموش نکنیم که سال نو قرن نو نوروز و شما به نمایندگی تمام همکارای رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک گفته سال نو و قرن نو یک قرن پرمیمنت پر از سال و صفا آرزو میکنیم به مهمانای محترم ما در این برنامه دکتر صاحب محبوب‌الله شفیق متخصص داخلی عمومی هستند مهمان دیگر ما محترم دکتر محمد ولی سالاری استاد در پوهنتون کابل و همچنان رئیس تحقیقاتی و علمی پوهنتون کابل هم از طریق تلفن مهمان ما هستن مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین سن دکتر صاحب سالاری که رئیس مسائل تحقیقاتی و علمی پوهنتون هستن استاد سالاری بسیار خلاصه یک جواب بگیریم سب
تشکر از کسی که سوال کردن البته منبع اساسی تمام معالجه که به حساب ما میکنم همین نباتات طبی بوده که خوشبختانه در افغانستان خصوصا در طرف های شمال افغانستان این نباتات طبی به پیمانه بسیار زیاد در اونجا به شکل طبیعی می روید و مردم از او در تداوی بسیاری از امراض در اونجا استفاده میکنن. ولی همچنان امی نباتات طبی که هستن به خارج از افغانستان صادر میشه و اونجا من حیث دواهای عصری به اشکال مختلف و جور میشه و مردم از او استفاده میکنن. البته واقعا به مرور زمان پیشرفت های بسیار زیاد آمده، خصوصا در بخش تکنولوژی های حالی بسیار پیشرفته هستند که در تداوی امراض و مشکلات صحی استفاده می شود. ولی در گذشته همه دواهای طبی که بودند خصوصا نباتات طبی هستند از او استفاده من حیث تریتمنت یا به حساب متداوی در امراض مختلف از استفاده می شود.
بسیار تشکر سالاری سپ. خب شفیق سپ از شما هم در این مورد اگر در پشتو تشریح کنیم که شنانده از ما مستفید شوند بسیار خلاصه خوش می شم. دکتر سپ شفیق
مننه جناب نظری صاحب، زه غواړم په دې حق له اوایم چې یقینا په افغانستان کې تداوی اوس نسبت د تیرو کلونو نه، البته که موږ تاسو د تیری سر کې ونسو او دغې نه اوسه پورې کافي ډېر تغییرات راغلي دي د طبابت په برخه کې. دلته یو شی که زه ذکر کړم، بده به نه وي چې تیرو څلوېښت کالو ته په کتو، البته دغه وخت کې موږ مشکلات متعدد درلودل چې د هغې تاثیرات اوس هم لیدل کېږي، مګر په مجموع کې که داسې ووایو طبابت د تېرې پېړۍ په سیر کې بهبود شوی دی، بهتر شوی دی او پیشرفت یې کړی دی. که څه هم دا پیشرفت د نورې نړۍ سره د مقایسې وړ به ډېر نه وي، خو الحمدلله اوس موږ ګورو چې عصري طبابت تر ډېره ځایه البته بهتر شوی دی او د بهبود په طرف روان دی. په خو وختونو کې یقینا خلکو ډېر ابتدایي تداویانو نه استفاده کوله، یو تعداد بخشونو کې اوس هم هغه کارونه روان دي. زه به تاسو ته مثال ووایم، لکه د شکسته بند موضوع یا د اړوکو تداوی چې په ډېر عنعنوي شکل مخکې کېدله په ځینو ځایونو کې، البته په لرې مناطقو کې د ښارونو نه، هلته اوس هم دغه موضوعات شته دي متاسفانه، چې ښه ده چې هغه خلکو ته دغه پیغام ورسول شي چې شکسته بند باندې تداوی کول یا هم په سلمان یا کسان چې وستان جوړی په هغه باندې ختنه کول، دا اوس ډیره د طبابت نه لري خبره ده، ډیر خطرناک عواقب لري. د دې نه باید جدي جلوګیری وشي. د ټولنې ملکان، پوهان، مشران، ملا امامان باید د دغسې عنعنوي تداویو نه جلوګیری وکړي، ځکه دا ډیر ناګواره او خطرناک عواقب لري. موږ روزمره تقریبا که نه وینو، هفته کې یو ځل یا میاشت کې دغه واقعات چې خطرناک حالت ته تللي دي موږ وینو په شفاخانو کې او دا مشکلات رامنځته کوي. د حکیمانه تداوی په هکله هم نظري صاحب زه غواړم ووایم چې هغه حکیمانه تداوی چې هغه په تحقیقاتو باندې ولاړ وي او هغه منل شوي ستاندرد شکل باندې جوړ شوي وي تداوی، بالکل هغه هم مفیده ده او مؤثریت لري. مګر داسې فکر کېږي چې یو تعداد مناطقو کې، البته حتی په کابل کې هم، په دغه برخه کې هغه ډېر علمي شکل باندې دوایانې نه جوړېږي او ډېر ابتدایي شکل باندې که زه ووایم بعضې دواګانې جوړېږي. حتی ځینې دواګانې داسې هم موږ لیدلي چې د عصري طبابت دوایانې راوړي دي، مکس کړي دي او د درد دوا په حیث باندې یا د ځینو امراضو د تداوي په خاطر ورکول کېږي، چې کېدای شي دا ډېر مسؤونه لاره د دې تداوي نه وي. زه دا تداوي پرې شکل نه شم تاییدولی من حیث یو ډاکټر، مګر که چیرې دا تداوي په معیاري شکل باندې په ستاندرد شکل باندې شوي وي او هغه تجربې ثابته کړي وي تحقیقاتو،
تشکر دکتر شفیق. امیج سالاری صاحب محترم، یک موضوع خاصی است که بعضی از شنونده از ما بعضا تلفن میکنن و بی‌حوصله میشن، اینا مثلا خودشون یا دندان درد هستن یا چشم درد هستن یا کدام مسئله دیگه باشه، اونا زیادتر از ما میخواین که روی از این موضوع زیادتر صحبت بکنیم. بعضی از شنوندگان محترم پیشنهاد کردن مثلا مسئله پروستات اگر یک روز یک برنامه درست کنیم و مسئله عضله را ما ایر لست کردیم به نوبتی کار میکنیم. منتها میخواستم تو بگویم که اگر مردم نرمال عادی در مجموع یک معلومات کافی در مسائل صحی داشته باشند بسیار زیاد مفید است. از او خاطر مثلا معلومات های که شما ارائه میکنین این یک معلومات است که یک کتله از او مستفید میشه. از او خاطر از شنونده های ما که سرما قار میکنن پتکه میکنن که بسیار گپ میزنی و تگپا بر از نو میخواییم بگیم که اول یک کم معلومات ها رو زیاد کنیم باز روز به روز مریضی های مختلف است رویش گپ میزنیم. سالاری صاحب محترم دکتر صاحب شفیق بعض مسائل رو گفتن آل امی دکتر حکیمانه یا مواد از گیاهی و از این قبیل مسائل در افغانستان بسیار زیاد مرواج بود. یک وقت پیش هندوان می رفتن مردم پدر کلان های ما مادر کلان های ما اونا باز مچم از زهرمار یک چیز و مچم از او گل یک چیز و از این یک چیز چیزای گدود برش می داد بسیار فایده می کرد. مثلا من یادم می آید که وقتی که پایم ضربه خورد ابکت تخم و نمک و مچم یک چیزی کردن گدود کردن و جور شد رفت. از او خاطر شما مگر کم روشنی پتن سر از این موضوع خوش می شیم بفرمایید سیب کسن از سالاری سیب
نباتاتی که بی که هستن اکثرا آل امیالیم در کابل خصوصا که پایتخت افغانستان است که به حساب یکی از شهرهای بسیار پیشرفته‌ش هستند. در اینجا آلم به پیمانه بسیار از این دواهای طبی که به شکل طبیعی می راید از استفاده میکنه مردم و از لحاظ ای که امی ساید افکت از این به حساب اونمون واقف از این چی باشه بر از او حتما به حساب او شکل نیستن که دکتر صاحب برشان خصوصا این دکتر صاحب که به اینجا هستن امروی ممیمان هستن بهتر می فهمن شاید بعضی مشکلات سیهیم برشان پیدا کنن ولی تا هنوز هم در این کشور خصوصا در شهرهای بزرگ از این در دواخانه استفاده میشه خصوصا همی شما که یادواری کردین اندوها هستن یا به اشکال مختلف دوارا ترتیب میکنه و بالاخره به هر کسی میگه پرتاب میکنه که مثلا مشکلتون چی هستن. یعنی ما بازم میگم که منبع اصلی همه دواها اگر همه نبگم اکثریت دواها نباتات طبی هستند که به شکل طبیعی و مصنوعی در کشورهای مختلف خوشبختانه در افغانستان در کوها به شکل طبیعی دیده می روید یا اما اساس اکثریت به حساب به وجود آوردن دواهای نمی منابع هستند. یعنی این به یک شکل غیر فنی به شکل که به حساب در اونجا و فرمولایی که دوا چطور به حساب تهیه می شه چقدر پلر باشه چقدر مواد به حساب اکتیو یا فعال باشه و به اون شکل در اینجا تعیین نمیشه پیشه خصوصا کسایی که شما گفتین اون دوا ولی بازم از این استفاده میکنه مرد.
سالاری سب امیج خوب موضوعات شما میاد کردین باز دکتر سب شفیق هم تشریح خواد کردن در دنیا در اروپا اینجا یعنی دکترها به دو گروه تقریبا تقسیم میشن یکی دکترای طبی که به اساس کیمیا و گپا طب مدرن که میگن من مور باز دکتر سب شفیق و دیگه دکترها مثلا در جرمنی هوموپاتی گفته یک گروه دکترای دیگه هستن که اونا نمیخوان که دوایی که از کیمیاوی جور شده باشه استفاده شوه زیاتر مثلا غیر نباتات و ایگپا را استفاده میکنن یعنی غیر از این که حتی به طرفداری عملیات یا نیستن کوشش میکنن که از دکترای مدرن و مثل دکتر صاحب شفیق اونا پوانتونا را خلاص کردن. از اون خاطر آیا اتر یک اساسی که باشد افغانستان در نظر هست که ای به شکل علمی شونه به شکل طبیبایی که از قدیم او از او یاد گرفته از پدر کلان یاد گرفته از این قبیل مسائل نیست. امیرم یک کم که تشریح کن که باز دکتر صاحب شفیق از نقطه نظر طبی بگوین. سالاری صاحب
بله تشکر. در اینجا ایره باید در نظر بگیره بعضی کسایی هستن در شهرهای بزرگ خصوصا کابل در اینجا کسایی که این دواهای که به حساب به شکل عنعنوی تهیه میشه یا برشان جواز داده که دکتر صاحب زیاد کردن حکیم ها میگه که حکیم هستن ولی من طرفدار میگم به شما هستم در اینجا اگر به دو کاتگوری در افغانستان امی دکتر صاحب دکترایی که از تکنولوژی پیشرفته و خصوصا از دواهای کیمیایی که به حساب موثریتشون بیشتر هستند از این به دو کاتگوری تقسیم شوه وای که به حساب از دواهای طبیعی به شکل چیز استفاده میکنن بر از وا لیسانس داده شوه به حساب اونم جواز داده شوه
البته او ظرفیت از واره در نظر گرفته ایتون نه که یک هر کس بیاید اونجا
بله.
که ما یک حکیم داشتیم پار سال اگر یادتان باشه کووید 19 آمدن به اینجا مواد را جور کرده بودن که تا آخر به شکل درست مردم نفهمیدن که ترکیب اونمو دوا چی بوده. بعضی مردم میگفتن که تریاک است، کسی میگفتن چی هستن. بالاخره حدود افغانستان ما حتی ظرفیت ازیر نداشتیم که اونمو دوا را تجزیه بکنیم و بفهمیم که دمی دوا چی هستن. و خود صاحب از اون به خاطر اونمو حق دارای حق امتیاز یا مو پتنت که ما میگیم به اون سلطنه او ماظر نبودن که بگوید که دمی دوا یزی چی هستن. این ما در این بخش در افغانستان مشکلات داریم. ما طرفدار ازی هستم که در افغانستان باید به دو شکل باشه، ولی با در نظر داشت ظرفیت انسانی و همچنان ظرفیت تکنولوژیکی و چیزا.
خب دکتر صاحب شفیع، قال شما اگر روشن بسازین چطور است صاحب به دو شق اگر شوه در افغانستان، آیا به شکل مدرن که شما تحلیل کردین برای طب نباتی که میگن یا هومیوپاتی که میگن به اون امکانات هست یا نیست؟ اگر یک کم تشریح کنین خوش میشیم دکتر صاحب شفیع.
مننه نظری که زخو پدی اکل از ستا خبری تاییدون تبابت پدری کتگوری پدو برخو بشلکی گی ستا خبر دقیق ده اصلی تبابت او هومیپیتک یا منگا اتاس دل دورتا حکیمانه هم وایو خدا حکیمانه چی منگ دل تلرو یو چه تفاوت لری چه زوارم دی بندی توضیح ورکم د دې ترڅنګ یو بل تبابت موږ هم لرو چې هغه ته طبي سوزنی وي یو اکوپنچر چې دا په چین کې ډېر معمول دی او دا تبابت اوس عصري تبابت هم تر ډېره ځایه تایید کړی دی اکوپنچر، ځکه د هغې مؤثریت په مختلفو امراضو کې د هغې مؤثریت لیدل شوی دی. همدغه رنګه هوموپیتک چې تاسو ویلي په جرمني کې نه یوازې په جرمني کې دا شته بلکې په نورو اروپایي ملکونو کې هم شته، په چین کې هم شته، پاکستان او هندوستان کې هم شته. دا هم منل شوی تبابت دی. دا خلق د غیاهی د وایانو استفاده کوي ترکیبی شکل باندې او غیر ترکیبی شکل باندې، بالکل دا هم ستاندرد تبابت دی، منلو وړ دی. او دا خپل د هر مملکت د عام روغتیا وزارت د خوانه تایید کیږي، دا غیر ورسته بیا د وایانې باید مصرف شي. مګر په افغانستان کې متاسفانه زمونږ په دې برخه کې ډېر پیشرفت نه دی شوی. دلته چې کوم انوي تبابت یا حکیمانه تبابت یا هومیوپیتیک یا هماغه د هندوانو لخوانه چې کوم دوایانې تجویز کیږي، دا ډېره تثبیت نه ده شوی چې دا څومره مؤثره ده. په دې باندې تحقیقات نه دي شوي، دا د دې ترکیب اجزا معلوم نه دي. که معلوم هم وي نو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې آیا د عامې روغتیا وزارت دې ته اجازه ورکړې ده که نه. نو دا ټول هغه سوالونه دي چې دا باید حل شي، بیا د هغې نه وروسته د دې دوایانو نه استفاده وشي. زه دا نه وایم چې دا به مؤثرې نه وي، کیدای شي دې کې به مؤثرې دوایانې هم وي، خو طریقه دا ده چې دا دوایانې باید اول په دې باندې تحقیق وشي او هغه د عامې روغتیا وزارت تایید کړي، د هغې نه وروسته استفاده وشي. زمونږ د عصري تبابت کې چې کوم طریقه ده، هغه دا ده چې هره دوا چې اول راوځي هغه د استفادې وړ کیږي، د هغې نه مخکې څو مراحل مرحلو کې په دې باندې تحقیق کیږي. هغه د وایانو ترکیب جوړیږي، دوز تعین کیږي، بیا هغه په حیواناتو باندې ازمایل کیږي په یو مرحله کې، په دومه مرحله کې، په درېمه مرحله کې. چې کله ولیدل شي چې دا د وایانې مؤثریت ډېر دی او
مال ډاکټر مهمان دیگر ما محترم ډاکټر شیشا سادات رئیس پوهنځی وترنری پوهنتون کابل هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. سادات صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر، شما هم خوش باشین. قبل از همه سال نو بر شما و بر تمام کافه ملت ما تبریک میگم. بفرمایید.
بسیار تشکر دکتر صاحب. محبوب الله شفیق هم مهمان برنامه ما هستند، متخصص داخلی عمومی. ما در مجموع ایره به مناسبت سال نو و عصر نو از این قبیل مسائل گفتیم یک برنامه تهیه کنیم که معلومات عمومی زیاد شوه. حالا از او خاطر در رشته شما هم یک بعضی سوالا هست که مثلا مخصوصا در افغانستان مسئله گوشت تا چه حد صحی است؟ برای که میگن مادر تمام مریضی ها اگر دمی گوشت پرابلم باشه از گوشت هم پیدا میشه، به طور مثال تا جایی که دکتر صاحب میگن. از او خاطر مردم باید بفهمه چیزی که میخورن مثلا تا چه حد صحی هست. به طور مثال مثلا گوشت مرغ که از خارج میاد، اینا تا چه حد صحی هستن؟ از او خاطر پلانای دولت در این ساعت چی است؟ مثلا شما راضی هستین از پلانای دولت که در عصر جدید یا قرن 15 چی باید شوه که مردم مطمئن شوه غذاهایی که اگر برشان برسه چقدر خوب است؟ مخصوصا که شما وترنر از پونزه وترنری هستین، در این ساحه خوب متخصص هستین، کم معلومات را کنین. خوش میشیم دکتر صیب سادات.
تشکر از سوالتان. واقعا شما سوال بسیار خوبی را مطرح کردین. قسمی که میدانین در تمام کشورهای دنیا یکی از چالش های بسیار بزرگی که سر راه صحت عامه ما قرار داره بقایای دوایی یا drug residues که او را ما به اصطلاح یاد میکنیم و در عین زمان بعض گوشت ها و بعض مواد دیگی که از حیوانات مولد غذا به اصطلاح تولید میشه مثل شیر، لبنیات و تخم مایی، اینا همه محصولات هستند که تحت یک ارگانیزیشن یا اداره تحت نام FDA یا اداره و تنظیم دوا و غذا در تمام دنیا تنظیم میشه. با تأسف ما از سالهای دیری به این سو کوشش و تلاش میکردیم که از طریق وزارت محترم صحت عامه و وزارت زراعت یعنی FDA فعال شود، که خوشبختانه یک سال میشه که سنگ تهداب هزی به اصطلاح مانده شده و FDA این مسئولیت دارد که تمام غذاهایی که به مصرف انسان میرسه باید آری از مواد باشه که برای وجود انسان ها این موزن نباشد. در پهلوش بعضی امراضی هست که شما میتونید که ما تحت نام امراض زونوز یا مشترک بین انسان و حیوان یاد میکنیم، اینا هم باید کنترل شود. تحت از این نام در سابقه هم وزارت محترم صحت عامه، شهرواری کابل و وزارت زراعت یک تیم داشتند که به نام مشاهده یا میت انسپکشن یا به اصطلاح مشاهداتی که این گوشت ها را کلش معاینه میکردند که اینا از نگاه صحی کدام مشکل نداشته باشد. به او اساس پالیسی دولت در این قسمت واضح است و با فضل خدا زمانی که ما یک موسسه دیگه هم داریم که این از حمایت بین المللی برخوردار است به نام کودکس، که اینا هم در قسمت مقاومت آنتی میکروبیال یا ضد میکروبی و در مقابل بعض چیزهای دیگه که مثل انسکتیسایدز یا به اصطلاح پستیساید یا حشره‌کشا و اینا که اینا هم بر صحت انسان مضر است، اینا تدابیر را دارن و کمیته های را ایجاد کردن که ما بعضی از یارا عضویت کمیته های زیرم داشتم و سعی تلاش میشه که ما غذای را بخوریم که برای وجود ما مضر نباشه و یی از ضررها نباشه. خصوصا در گوشت مرغ برتون بگم که بعضی اوقات فرمدارای ما و گوشتای که از پاکستان و بعضی کشورهای دیگه وارد میشه اینا از هورمون ها استفاده میکنن، بعضی مواد دیگه است تحت نام مشوقه های غذایی که اینا واضحا ضرر به صحت انسان داره و با این اساس ما باید سیستم را ایجاد کنیم که اینمی کنترل این مواد را در بر داشته باشد. در غیر از او ما اتبای کشور ما مواجه با بعض مشکلات میشه، که خوشبختانه در این اواخر وزارت صحت عامه با ایجاد FDA و وزارت زراعت هم تلاش داره که در این دسته خود شامل بسازه و مردم ما را مسئول تر بسازه و مواد مولد غذایی که از حیوانات به دست میاد برای زنا عرضه کنه.
دکتر شفیق، یعنی مثلا ما یک چند نفر کسایی که تلفون میکنه برای زنا جواب میخواییم بتیم ده او خوش هستیم، منتها در مجموع اول چاره ایست که گفته دکتر صاحبای بیمدلی که کوشش و اول مریض نشه، یعنی یک دولت وظیفه ایست که به مردم خود بسلا معلومات دقیق در اختیارشان بانه چی کارا کنن که بسلا اول کوشش شوه که مریض نشن. دکتر شفیق شما چی توصیه میکنین؟ به طور مثال کسایی که گوشت روغندار یا زیاد میخوره بالاخره کلسترول زیاد میشه، بالاخره مرض قلبی میایه، میگم دور شکم که زیر ناف که از چربی پر شد بازی سر تمام ارگانهای داخلی فشار میاره، این باعث از این میشه که فشار خون بالا بره، که من که یک آدم ژورنالیست ساده هستم این چیزا رو چرت میزنم. مثلا شما چی خواهد گفتین دکتر شفیق؟
بله جناب نظری صاحب، گفتی بسیار خوب است. میگن که وقایه بهتر از تداوی است و ارزان تر همچنان هست. اصلا آگاهی آمده اینجا بسیار مهم است که همه مردم اینه بفهمند که تغذیه سالم به چی گونه بکنند، تغذیه سالم چی است و اونا را چه رقم برای خود مؤثر بکنند. در این آگاهی همه البته وزارت صحت همه رول بسیار عمده را داره که مردم بفهمند، خصوصا در کشوری مثل افغانستان وری که اکثریت مردمشان از پیام های صحی بهرمند نمیشن به آسانی. ما فکر میکنم به خاطر از اینکه ما مریض نشیم و هموطنان ما مریض نشن، باید تغذیه سالمی داشته باشن. در تغذیه سالم وقتی که ما میگیم به این معنی نیست که محدودیت های غذایی را برای خود وضع بکنیم، بلکه از تغذیه سالم هدف ای است که ما غذاهای متنوعی را بخوریم و این غذاهای متنوعی را با مقادیر معین به شکل ترکیبی یا غیر ترکیبی اگر خورده شوه، این باعث شده میشه که وجود ما به شکل درست نمو میکنه و معافیت ما به شکل درست حفظ میشه و وقتی که وجود ما مقاومت در مقابل امراض داشته باشه، در اون صورت ما میتونیم که یعنی در مقابل امراض از خود دفاع بکنیم و مریض نشیم. در تغذیه سالم مقدار کافی، البته مقدار کافی پروتئین، کربوهیدرات، شحم، مواد معدنی، ویتامین ها و آب فراوان یا آب پاک شامل است که از این غذاها اگر ما به شکل استفاده بکنیم که در هر نوع وقت غذایی ما انواع از این غذاها به مقادیر معین باشه، در این صورت مؤثر است و ما شما بیشتر به امراض مواجه نمیشیم.
بله شفیق صاحب، به زبان پشتو هم اینمی بسیار خلاصیش اگر بگوین که قبل از اینکه آدم مریض شوه غذای امی وقایه را که گفتین امیر یک ذره صحیح تشریح کنین که تعداد زیاد از شنوندهای ما در این نمیفهمند.
زما بسرم خلو همدوال تداویم چه در صحی صحتمند پاتې کېدلو لپاره دا ډېر مهم دی چې هر انسان په متنوع غذاګانې وخوري، چې په هغه متنوع غذاګانو کې معین مقدار پروتین، کربوهایدریت، شحم، ویتامین، منرالونه او اوبه شامل دي، چې البته په اوبو کې هم منرال او منرالونه شته، معدني مواد، دا په منظم شکل باندې کټول خلک وخوري په دې باندې یعنی د انسان صحت غښتلی پاتې کېږي او د امراضونه جلوګیري کېږي. دغه غذاګانې چې ما نومونه واخیستل په کومو انواعو د غذاګانو کې وي، دغه مواد دا په سبزیجاتو کې، په میوجاتو کې، همدارنګه په شیدو کې یا لبنیاتو کې، همدارنګه په هګۍ کې او په غوښه کې شته. د غوښې په هکله مخکې ذکر وشو، غوښه واقعا چې ډېر یو مهم پروتین دی د انسان د وجود لپاره، ډېر زیات مهم خواړه دي چې د انسان د وجود رشد په دې کې ډېر تامین کیږي او همدارنګه د انسان د وجود مقاومت په دې باندې زیاتېږي. خو د غوښې زیات استفاده بیا په خپل ځای کې خپل نور مشکلات هم منځته راوړلی شي. په مجموع کې صحیح او سالمه تغذیه دا مفیده ده د صحتمند پاتې کېدلو لپاره، او ورسره د کافي مایعاتو څښل، د اوبو په شکل او د ورزش کول د انسان د وجود مقاومت قوي کوي او د امراضونو مخنیوی کوي.
بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب، ډاکټر محبوب الله شفیق متخصص داخلي عمومي، ډاکټر شیرشاه سعادت رئیس پوهنځي وترنري پانتون کابل، ډاکټر محمد ولی سالاری استاد در پانتون کابل و همچنان رئیس تحقیقاتی و علمی پانتون کابل. از اشتراکتان یک جان تشکر، یک روز خوب، سال خوب و قرن خوب داشته باشین.
Pira 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 pira, ghost la zam zam zagira. pira 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 gorsula dam dam tagira pira 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 gorsula dam dam tagira